پېښور کې د ماسپښین یوه بجه شوه. اورېدونکي د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې او د مشال رادیو اونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل اوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې پرون لومړی غونډه شوې ده. د باجوړ جنسې په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو پرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي او بنګلادیش د اپوزیشن دوه سیاستوالانو ته د پانسه سزاګانې ورکړې دي. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه او پکې پریکړه وشوه چې د راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه به د قبایلی سیمو د منتخب غړو او نورو متعلقه چارواکو غونډه کېږي او د هغې نه به هم د فاټا په اړه مشورې اخیستل کېږي. په باجوړ جنسې کې د کورونو پرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د سلسلې د زیانونو د سروې لپاره د جوړې شوې ډلې غړي فضل حکیم نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د پرېوتې کورونو ته په سلسله کې زیان رسېدلی وو. هغه زیاته کړه
دا په ښار کې یوه کمره راولېدلې ده چې په هغې کې دوه ماشومان زخمیان دي. نوی کلی ورته وایي چې هغه د هډکواټر ښار نه تقریبا درې کیلومتره فاصله کې دی چې په هغې کې یوه ماشومه او یوه مور هم زخمي ده. بله واقعه د متاثل محمود ریګې ورته وایي خو په هغې کې یوه ماشومه هم مړه ده. د ښار کې کومه ماشومه ده نو هغه هم په حق باندې رسېدلې ده.
بلخوا په سیمه کې ځینو زلزله ځپلو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې یخنۍ زیاته شوې ده او مرستو ته سخته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله څلور توغندي وشتل شوي دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي مشال ریډیو ته بیگانه وخت وویل په دغه سیمه کې د خالی په ورځ د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا څلور راکټې وشتل شوي چې د پاکستان غاړې ته شاوخوا سل کیلومتره دننه په پنجګور سیمه کې لګېدلې خو کوم ځاني یا مالي زیان یې نه دی اړولی. تر اوسه د ایران لخوا مشال ریډیو ته په دې اړه څه نه دي ویل شوي. عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د گوادر کاشغر لاري د بدلېدو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج وکړي او په خبره یې د پاکستان چارواکو ته به پیغام ورکړي چې د پښتنو لپاره یوازې ترهګري او بدبختي نه بلکې خوشحالي او ترقي هم شته. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د پاکستان چارواکي وایي د پاک چین اقتصادي راهداري لارې نقشه نه بدل کړي. پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولې دي. د سوات تحصیل کابل تاڼۍ مشر ایس ایچ او امجد خان پرون مشال ریډیو ته وویل نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډۍ سره دی او پکې یوه ښځه هم شامل ده پرې د اووه څلوېښتو کسانو د پاسپورټونو او دوه شپېته لکه روپو تښتولو تور دی. هغه زیاتوي
فراڈ دو کدہی کرے کی جی دینا منگا 19 پاسپورٹنا 509,200 روپے چی تحت منگا ریکوار کرے اور مزید تفتیش جاری دی. دا خو دی ویو ایجنسی پترو مان دی دا کار شیو چی یو ایجنسی دو تقریبا سدہ با 7,00,000 روپے او دا غول نکڑی دی او پاسپورٹنا وڑی دی بسی دا نور خلکو نیو مڑی دی.
امجد خان زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو کاروبار کوونکو ته عمر قید سزا هم کېدای شي. د افغانستان د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 50 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د هلمند امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر چارواکي شاه محمد اشنان مشال ریډیو ته وویل تېره شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د 50 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دغه برید د سنگین ولسوالۍ د چوغک په سیمه کې ترسره شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بنگلادیش حکومت د اپوزیشن دوه لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1991 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د پانسه سزاګانې ورکړې دي. د انصاف وزیر انیس الحق ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د بنگلادیش د کم پرسته ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي ګوند سیکرټري جنرل علی احسن محمد مجاهد ته بیګه د سیمې په وخت په کم یوه بجا سزاګانې ورکړل شوې. دوی د جنگ پر مهال د نسل وژنې، جنسي تیری او تشدد په تور په 2014 کال کې مجرمه وګرځول شول. بلخوا د دې پانسیانو پر ضد د احتجاجونو د کولو د اعلان وروسته په ډاکه او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بلجیم په ستر ښار بروسلس کې هم د ترهګر برید د سختو ګواښونو له وجې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او چارواکو خلکو ته د ګڼې ګوډې نه جوړولو خبرداری ورکړې دي. پرون په دغه ښار کې امنیتي خبرداری اعلان کړل شوی و. په بروسلس کې پرون او نن د میټرو سرویس بند کړل شوی دی او د فوټبال د مقابلو په څیر لوی پروګرامونه ځنډول شوي دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل ویلي دي داسې معلومات ورته ترلاسه شوي دي چې د پیرس د حملې په څیر په دغه ښار کې هم د برید خطرې دي. پرون د اسرائیل په کریات ګټ ښار کې څلور اسرائیلیان چې پکې یوه 14 کلنه جنۍ هم شامل ده په چړو وهل شوي او زخمی کړل شوي دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند یوه تایید شوې ترهګر حمله بللې ده. د حمله وروسته لاغې کیږي چې د نومبر په 19مه درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې وچل شول. اور اسے خبر ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او غربي پټې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پرون ویل چې جان کیری به تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسأله، د شام په بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب خبرې وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. هغه حکومتي کمیټې چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې حکومت ته د سپارښتنو ورکولو کار ور په غاړه دی، پرون یې په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د باجوړ په خار او ممندو کې د زلزل ځپلو کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمې یو ډاکټر وایي زلزله ځپلي خلک د شنه اسمان لاندې په شپو تېرولو مجبور دي چې په خبره یې له وجې هغوی ناروغه شوي دي.
اوسی چې دی هغوی کې درجونه پیدا شوي دي، هغوی ډېرې نه هغوی بار شپې کوي چې سار را پاتې دي، هغوی داسمې بلکل کلک نښتې دي، هغوی ټوخی
د خیبر جنسای د باړې هغه کډوال چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، حکومت غواړي چې د کورونو یې د بیا جوړولو په چارو کې مرستې ورسره وکړي.
زمون ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونه میران دي او با زور باندې دی کنه.
او په باختر ستوري خبرونه کې اوري چې څنګه ټولنیز میډیا د خیریه کارونو لپاره کارول کېدای شي.
په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع اوریدونکو، په پرون په اسلام آباد کې هغه کمیټي چې په فاټا کې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو لپاره حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو ذمواري په غاړه ده، دغه دندې د دغه کار لپاره جوړه شوې ده. پرون یې غونډه وشوه په اسلام آباد کې. د غونډه کې وویل شول چې دوی په نږدې راتلونکي کې د کمیټې غړي بیا سره ویني او پر دغه موضوع به خبرې کوي. په تیره خبرونه کې د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل زمون همکار منور شاته په دغه اړه داسې معلومات ورکړل.
یو مختصر غونډه کې سرکاري خبرپاڼه جاری شوې ده، په هغه کې خو فقط دغه مر ویل شوې دي چې د کوم کمیټي وزیر اعظم اعلان کړو د سرتاج عزیز په مشرۍ کې، نو دغه کمیټه غونډه بیګا شوې ده او په هغه کې د کوم چې آئینی اصلاحات په فاټا کې دغه لپاره یو بل هم جمع کړی شوې ده په قومي اسمبلی کې، د هغه په حواله سره او دغه رنګ چې په فاټا کې به کمی طریقې سره اصلاحات راوستي شي په دغه چارو باندې غور شو. او په دغه چې کومه خبرپاڼه جاری شوې ده سرکاري، په هغه کې وازه د خیبر پختونخوا د گورنر نوم دی مهتاب احمد خان عباسی چې هغه او نور غړو چې څونه ممبران دي، نو هغه پکې په دغه غونډه کې ګډون وکړ. البته په دې کې بیا تفصیل نه دی ورکړل شوی، چونکی په دغه کمیټه کې چې ګمنو د سفران وزیر د عبدالقادر بلوچ، دغه رنګ امینه دی، زاهد حامد او د کمی سلامتی مشیر نصر جنجو، دا هم په دې کمیټه کې. خو په دې خبر پانه کې بیا د دې نمونه نه دی ورکړل شوی، فقط دومره ویل شوی چې سرتاج عزیز په مشرۍ کې غونډه وشوه او د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون کې نور غړو هم ګډون سي. تاسې هم د چې دراتونکو د غونډه کې فیصله وشو چې دراتونکو میاشت په 13 نیټه به یو بل غونډه کیږي، او په هغه کې به چې کم د قبایلی سیمو د کمی سملې غړي دي د هغې سره به هم ویني او په دغه چاره به سره چارو بو سره خبرې کی چې سپکار دی په کومه طریقې سره په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات راوستي شي یا چې زمونږ د قبایلی سیمو د چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي دا حقیقت سره خبر وشو د دې وینا و چې دا خو چونکه رومبې غونډه وا دا صرف یو طریقې سره هغه باقاعده د دغه اصلاحاتي عمل پیل دی او زمونږ سره ژمنه شوی و چې کله د کمی سمدې د سپیکر ټاکنه کیده او مونږ په دغه شرط باندې خپل کاغذونه واپس اغستیو چې وزیر اعظم با یو اعلان کړي د اصلاحاتي کمیټې او په دغه د هغه وروسته یو دویم اعلان کیږي یو اعلامیه به جاری کیږي چې په هغه کې به یو لس چې کوم د قبایلی سیمه نه د کمی سمدې غړي دي هغه ټول به د دغه کمیټې ممبران وي ځکه چې دا کم کسان ټاکل شوی دی یا پرې کمیټې کې اوس اغستی شوی دی په دې کې ډېر کم داسې دي چې غیا د قبایلی سیمو په چارو پويږي یا په هغه کې په سنا ستري کې دا هغه سره تړون دي نو په دې وجه باندې به د قبایلی سیمې نمائندگان براه راست د خلکو نمائندګي کوي نو ځکه په دې کمیټې کې دي شامل وي.
دا مشال ریډیو دا
په باجوړ جنسه کې له هغه دانې څخه چې په دې ورستیو کې راغلي زلزلې ځپلې وي ځنې غورځېدلې دي چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوې دي. د باجوړ په خار او مامندو کې شوې د غپرونې په خو کې یو شمېر کسان ټپي شوي هم دي. دغه سیمو زلزلې ځپلې خلک وايي بهر په میدان شپې تیروي چې په خبره له وجې دوی په خپل او دوی ماشومان ناروغ شوي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
پرون په باجوړ ایجنسی کې د زلزلې له وجې متاثره شوي د ودانو د پریوتول عمله دوه ماشومان مړه ولې دوه نور زخمیان شوي. دغه پیښې حال راته د زلزلې د نقصانونو د سروې لپاره جوړې د کمیټې غړي فضل حکیم خان دا سی وای
دا په خار کې یو کمره راولېدلې ده چې په هغه کې دوه ماشومان مطلب دا چې زخمیان دي او بل کومه واقعیا چې راغلي ده هغه نه کله وته وي چې هغه د هډکوارټر خار نه تقریبا 3 کیلومتره فاصله کې ده چې په هغه کې یو ماشوم او یو مور یو زخمی ده. بل واقعیا د متاثر مامون دو ریګې وته وي په هغه کې یو ماشوم هم لده د خار کې کومه ماشوم ده نو هغه په حق باندې رسیدلې ده.
په باجوړ ایجنسی کې د زلزلې له وجې ړنګېدلې ودانۍ خو د اولسي وګړو او د دغه سیمې نه د ټاکلې شوې د پارلمان د غړو په وینا چې د 15,000 نه زیاتې دي خو حکومتي سروې څه په ډېر ډول کېږي چې هغه کور ړنګېدلې چې ګیري د انسانانو د اوسېدو ودانۍ مکمله غورځېدلې. نو سروې ښایي چې دغه شان ړنګېدلې ودانۍ د 4 نه تر 15,000 پورې دي. اولس بیا هم په هغه ودانیو کې ژوند کوي چې شلېدلې دي او دغه وجه ده چې زیاتره اولس خیمې نه لري نو د یخنۍ له وجې بیماران شوي هم دي. ډاکټر عمر وزیر د مامون دون کې ده او وای
کورونا کوټی کې دی هغه چې درځنه پیدا شوی دا غوي ډیر نه غوي بار څه کوي چې فار را پاتې دا غوي د سنې بالکل کلک نه خدي دا غوي څه کوي او بل نمونی او سرم پکې نو بيماريان خو البته د سنې او دا ټول هم د دقه یې خالي د وجنې ځکه چې بار طرح لوي دي او موسم دی یخ دی په کور کې کډري او سلو دي ټول بيماران دي.
حکومت امدادونه هم د خار هډ کوارټر سره نږدې وسیدونکو سره کولی شي. د لرو پروتو سیمو وسیدونکو بیا هم یخنې ته پراته دي او په هغه ودانیو کې شپې کوي چې لا هم د کوم ترینه خالی ندی. د غټ درې سلارزو معروف خان وای
کورونا چې کوم ده سره په وږي دا کوم روح دي کنه په هغه کوم ده چې زه قابل ندی غلی وو دا کوم چې اوس کی روان ده زه مطلب ده دې چې هغه کورونا وکړه چې کوم دین پر اوه پاتو چې په یو وخت امام د ذکر سره مرا شو دا چې چې دا کوم ده ډیر من دا سره کوشش وکړه.
د باجوړ ایجنسی زیاتره ودانه د خټو جوړی کچه دي چې په شپږم اکتوبر راغلي زلزلې شلولې دي او څه پر دې ډول زیانمنې شوي چې د وسیدو قابل نه دي. خو فضل حکیم خان وای چې تر دې دمه دغه زلزلې ځپلو ته د 3,000 نه زیات خیمه ورکړل شوې دي او د حکومت لخوا د زلزلې ځپلو سروې به د روانې میاشتې د 15 منټې پورې جاری وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خیبر جنسای د باړی هغه خلک چې په دې ورستیو کې به کورکل شي او د محل بیرته خپل کورونه تستانه شوي دي شکایت کوي چې ډیر مودو شوه حکومت لخوا د دوی د ورانه شو کورونه د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چاته څه معاوضه نه ده ورکړل شوی. بل خو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې باړه او تیرا چون پراخې سیمې دي نو ځکه هغه تر سروې کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي او دغه کارونه چې څنګه هم سرته ورسیږي نو دوی وایي چې زپل شو خلکو ته به پیسې ورکوي. تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر جنسای د باډې بیکوره شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمو ته ستانه شوي دی وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې حکله د باډې اکاخېلو یو تن مشر عبدالمیران اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني دغه سره موضوع ورکړل شي. کورونو ته په سړکونو باندې نظرسنی وشي، بجلی باندې د نظرسنی وشي، په اوبو د نظرسنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته لري، بسترې څه سره ورکړل شي.
او د باډې شلو بر سیمې یو تن ګل زمانه پرېدی وایي:
ډېرو خلکو کورونه وران دي، ژمی روغ او مدد اوسه پرې وسه شوی دی د حکومت طرف نه. همداسې ورته وایي چې درته مدد کوو، همداسې پیسې منځوريږي، خو په خلکو ته یوه روپۍ ته اوسه پرې نه ده میلاو شوې.
او د باډې میربت اپریدی د خپلو ستونزو په اړه وویل:
زموږ ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونه میران دي، و بازار بند دی که نه، خیمې شولې، هسپتالونه شول، او دا سکولونه چې موږ لکولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غټ شول.
او د باډې سپاه قبیلې یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل:
کورونه وران دي، اوبه نشته، رای ونې رمی والی دي، ترانسفارمر یې وړې دي، چې چېرته خصمونونه په کلي کې هغه یې را خبره چې لوټ کړې دي، او سا یې هم نه رای پرېښی، سا یې هم نشته، خو بس موږ را خبره وړل چې خپل کورونه په ارمان دي.
د خیبر جنسۍ د باډې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په هکله مو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باډه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ اوسیدونکي وایي د شناختي کارډونو جوړولو په وخت ترې بډې رشوتونه اخیستل کېږي. دوی په خبره په شناختي کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو، پټواري او د پولیټیکل انتظامي چارواکو دستخطونه ورته د پیسو نه بغیر نه کېږي. خو چارواکي وایي خلک باید هغه کسان چې له دوی رشوتونه اخلي په ګوته کړي، تر څو په خبره پر ضد یې ګامونه پورته کړل شي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د قبایلي سیمې د کورمې اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې شناختي کارډ د جوړولو په وخت ورنه بډې رشوتونه اخیستل کېږي. د دوی په خبره په شناختي کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو، پټواري او د پولیټیکل انتظامي د چارواکو دستخط ورته د پیسو نه بغیر نه کېږي. جمیل په نامه د منځني کورمې یو اوسیدونکی مشال لوډیو ته وایي که څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو کار بیا نه کېږي.
دوه درې سوه روپۍ به ته دخلې کې خبره ته کوم، بیا به ته یو بل ځای ته ورنه بسې د ساتونه ورته وکړي، ته خپل ورنه وتی نه شي پرېږدې، نه 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 تحصیلدار ته پرېږدې، نه پی ته پرېږدې، بس هغه خپل نه بس دوه درې سوه روپۍ نه خلي.
د نادر محکمې لخوا شناختي کارډ فارم ترلاسه کول وروسته د تصدیق لپاره د ځایي مشر دستخط د ټولو نه مخکې اخیستل کېږي. زلکیفل په نامه د پاړه جمکري یو اوسیدونکی مشال لوډیو ته وایي ډېر مشران داسې دي چې په شناختي کارډ فارم باندې د دستخط پیسې اخلي او دا یې خپله دنده ګرځولې ده.
پچاس پچاس روپۍ خلي د سات بندي چای به هم پچېږي، چای ملکانو بندي چای به ونه چېږي، بېرته کور نه کوي.
محمد یونس په نامه د سدې سیمې یو بل کس مشال لوډیو ته وایي دوی مجبور دي چې په دغه صورتحال کې هم شناختي کارډونه جوړ کړي، ځکه چې که دوی شناختي کارډونه ونه لري نو پېښور او د ملک په نورو برخو کې امنیتي ځواکونه زوروي.
د بل ورځې زه پېښور نه په خپله راتلوم که نه، نو آرمي والا مونه کاس کوس کا قسم ماته سوالونه کولو، ماته یې سیرا مهرباني وکړه ته مو سونه لږ هیلپ وکړه، ماته خو دوی اردوانه رسي بیا زه ورلاړ شو نه، نو ماته ویلو میلو چې سرجي د دې شناختي دخیلېږي دې نه اوس غمو ته دا خبره وکړه، ویلو سیرا نه دخیلېږي څه طریقه وکړه، یو طرف نه موته آرمی نه مشکلات وي، بل طرف ته موږ د ای پی ای تحصیلدار دغونه ته مشکلات وي.
مرسیال پروتیکل ایجنټ فضل قادر دغه خبرې ته تیار نه دی چې شناختي کارډ باندې د خلکو نه رشوت اخیستل کېږي. د مشال رډیو ته وایي څوک چې رشوت اخلي نو خلک دې ورته هغه په ګوته کړي او زیاتوي چې دوی به د هغوی خلاف سخت ګام اوچتوي.
پنځه روپۍ هم چنده څوک زیاته نه شي اخیستی، دا اکثر پکور ما کے پڑا چنار نہ علاوہ دنادرا یو دفتر پسادے کے دے چرتا کے دے اشمرے ترماخا ہر اورز اوسطن یونین سلکامی شناختی کارڈونا جڑے گی. تارک رقزے مشال ریڈیو پیخور دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سوات کې د کابل تحصیل پولیس وایي د پنجاب د پنډای خار د یوې ښځې په شمول درې ملزمان نیولي او ترې نه یې پاسپورټونه او پیسې ترلاسه کړي دي. پر دغې ډلې تور دی چې بهرنیو هیوادونو ته د لیږلو په پلمه یې د سیمې له خلکو پیسې اخیستې دي. پولیس زیاتوي په دغه قضیه کې څېړنې پیل کړي او ښایي په دغه غلاو کې ککړ نور کسان هم ونیوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیل کابل تانی مشر ایس ایچ او امجد خان وایي چې دوی په یو کار روای کې د پینډۍ سره تعلق لرونکي یوه زنانه او د هغې دوه ملګري نیولي دي. دغه تنانو به پټګۍ سره د سیمې خلک سعودي عربستان په شمول نورو ملکونو ته لیږلو په نوم رقم اغستو او دوی باندې تر دې دمه د څلوېښتو تنانو پاسپورټونه او دوه شپېته لکه روپۍ تښتولو تورونه دي.
کابل تانی کې دوی خلاف چې د ایف آی آر په 449/420/487/78 کې درج شوی دی. فراڈ دو کدہی دے د شغلا ٹریول ایجنسی نا چیرا 62 لاکھ روپے او مختلف کسان پاسپورٹوں درد چیری دے اڑی ہوں او بیا پای کی دا مقدمہ منگ رجسٹر کرلا. بیا دی کسانو پچی گردی دلو چی دا کے منگا درے کسان ہونے وال دو ملزمان دی او یو زنانا دی نا منگا 19 پاسپورٹوں 5,09,200 روپے چیری ذات منگا ریکور کرے او مزید تفتیش جاری دی.
د کابل تانی مشر زیاتوی چې ملزمانو د نورو یو شمیر تنانو څخه هم رقم او پاسپورټونه اغستې دي چې اوس د پولیس سره د خلک رابطه کوي. دغه یو لوی ګروپ ته چې نور معلومات را روان دي.
ډیسټریکټ سوات د مختلفو علاقو نه خلک وسوم را روان دي. چا دریو کسانو نه د پنځو نه د لسو نه د یو نه داسې مختلف کسان چې هغه وسوم د دې پہچان کوي. دا خو د یو ایجنسی په ترو باندې دا کار شوی چې یو ایجنسی د دو تقریبا 62 لاکھ روپۍ او دا غونډې کړې دي او پاسپورټونه یې وړي دي. داسې د نورو خلکو نه هم وړي دي چې هغه راځي او هغه ټول هڅه موږ را جمع کوو.
سوات کې د ریکروټمنټ ایجنسی یعنی بهر ملکونو ویزې او جهازونو ټکټونو کاروبار کوونکي اتحادیې یو مشر افضل شاه باچا وایي چې د سوات ولس سره د بهر ملکونو لیږلو په نوم رقم اغستو دغه فراډ اول ځل نه دی شوی. پولیس وایي چې فراډ کوونکو ته د پاکستان عدالت عمر بند سزا ورکولی شي. بلخوا د ریکروټمنټ ایجنسی مالک افضل شاه زیاتوي چې د زیان نه بچ کېدو لپاره د بهر ملک ته تلونکي تنان د داسې ادارو سره رابطه کوي چې د پاکستان دولت ورته دغې لپاره باقاعده اجازتنامه ورکړي وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی چې دغه ګوند لخوا به د دسمبر په لومړۍ نیټه په یادښار کې د گوادر کاشغر لارې د نقشې د ممکنه بدلون پر ضد یو احتجاج وکړي او په خبرې چې د پاکستان واکدارانو ته به ووایي چې پښتانه په خپله سیمه امن او ترقی او خوشحالي غواړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستاني اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د دسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده. اصغر اڅکزي په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته څرګنده کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدل کړي او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیریدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د پنجاب صوبې په جالم ښار کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي حرکتونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي دي چې په ترڅ کې د سیمې قهرېدلو خلکو د احمدیانو یوه کارخانه سوځولې ده. پولیس وایي حالات اوس په کابو کې دي او دا چې د پوځ سرتیري هم سیمې ته ورغلي دي. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پنجاب صوبایي اسمبلی غړي مهر محمد فیاض چې د جهلم سره تعلق لري وویل چې د راټیا په سیمه کې د جمعې په ورځ ماښام راپارېدلې خلکو د ګتې په یو کارخانه حمله وکړه چې له وجې ټوله کارخانه وسوځېده. د ده په خبره مظاهرچیانو تور لګولو چې کمر نومې یو تن د احمدي فرقې سره تعلق لري او قرآن مجید یې سیزلې دي. دوی دا د مرزایانو د ګتې کارخانه ده او دې کې د سیزلو دپاره دوی په مقامي کچ ردی کاغذونو اخلي. په دغه ورځ د ردی کاغذونو کې د قرآن پاک نسخې هم وي. کله چې خلکو ته د دغې پیښې پته ولګېدل، دوی د کارخانې مخې ته راجمع شو او د دغې خلکو د حواله کولو غوښتنه یې کوله. بیا وروسته پولیس او پوز راغله او حالات یې کنټرول کړل. خو زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې پولیسو هغه کمر نومې تن د مخکې نه نیولی وو، ځکه چې دوی ته پته وه د دې د لاسه به حالات خرابېږي او دې نه به یو حساسه مذهبي مسله جوړېږي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې نوټس اغستې او د پنجاب پولیس مشر نه رپورټ غوښته دی. وزیر اعلی د مذهبي هماهنګۍ کمیټې ته هم حکم ورکړی چې د پیښې د مکمل پلټنې وکړي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستاني دی نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک لیکنه خپره شوې ده. نوموړي لیکلي، پاکستان کې د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د وسیلې په توګه استعمال شوي وو چې له وجې تر اوسه دغه هیواد له بېلابېلو چیلنجونو سره مخامخ دی. انیسا اجمل د دې لیکنې تفصیل اوروي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي، د 1990 لسیزې د جنګونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امنه او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي، د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي، له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي، ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي، مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي، نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوال لیکي، د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي امیر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
انیسی اجمل نمو دو دینیشن رسپانې د لیکنې مهم ټکی اوریدل او په پیښور کې ونیو بجې شوریدونکو بیا هم د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون په اسلام آباد کې دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. په باجوړ جنسي کې د کورونو پریوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د زلزلې د زیانونو د سروې لپاره د جوړ شوې ډلې غړي فضل حکیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د پریوتي کورونو ته په زلزله کې زیان رسېدلی و. په پاکستان کې چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې چارواکي ویلي دي چې په دغه سیمه کې د خالی پرست د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا سلور راکټي وشتل شوې دي. ایران لا په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي نېشنل ګروپ په کوټه کې د گوادر کاشغر لارې د بدلېدو پر ضد احتجاج اعلان کړی. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګروپ صوبایي صدر اسلم خان اچکزین مشال ریډیو ته ویلي چې د غوګون به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج وکړي. پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولي دي. د سوات تحصیل کابل تانې مشر ایس ایچ او امجد خان پر مشال ریډیو ته ویلي نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډۍ سره دي او پکې یوه ښځه شامله ده. پرې د اووه څلوېښتو کسانو د پاسپورټونو او 2 شپېته لکه روپو تښتولو تور دی. د بنگلاديش حکومت د اپوزیشن دوه لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1901 کال د جنګ پر مهال د جرمونو کولو په تور د 5 سزاګانې ورکړې دي. د 5 د بنگلاديش د کمپرست ګوند مشر صلاحالدین قادری چودري او د جماعت اسلامي سیکرټري جنرال علي حسن محمد مجاهد ته ورکړل شوې. او د بلجیم په سر خار بروسلز کې د ترهګر برید د سختو ګواښونو له وجې نن هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. چارواکو خلکو ته د ګډېګوډي نه جوړولو خبرداری ورکړې ده.
لن خبرونه مو لانیسی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله راته وروي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د فوز د مشر د امریکې دورې له وجې د سیاسي او فوزي مشرولۍ ترمنځ هیڅ قسمه فاصلې نه دي پیدا شوي او جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف په منظورۍ امریکې ته تللی و. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې دا ملک د سیاسي او فوزي اختلافاتو له وجې د منفي صورتحال ښکار شوی دی. د ملک آئینی نظام څو وارې د قانونو لپاره ځنډېدلی و خو دا حقیقت دی چې دا ملک نور د څه قسمه غیر آئینی ګامونو متحمل کېدی نه شي. ورځپاڼه لیکي چې په ځینې معاملاتو کې اختلافات پیدا کېدل یوه فطري خبره ده خو دا اختلافات دومره وړاندې نه دي بوتلل پکار چې د ملک لپاره د نقصان وړ وګرځي. ملک سره د مینې تقاضا همدا ده چې سیاسي او فوزي مشرولۍ دواړه د لړکې له احتیاط نه کار واخلي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې رینجر اهلکارو په جمعات د یوې لوی حمله کوشش ناکام کړو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې 2 کال وړاندې شروع کړی شوی د رینجر اپریشن په نتیجه کې یو شمېر ترهګر وژلی شوي دي او د اپریشن له وجې د ترهګرۍ په کاروایانو او نورو جرمونو کې هم ډېر کموالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ تازه پیښو نه معلومیږي چې تر اوسه د سیمې نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړی شوی او چې کم ترهګر پاتې دي د دوی خاتمې لپاره به حکومت لا کوټلي ګامونه پورته کول وي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګر د ملک د سلامتۍ لپاره لویه خطره ده نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف بلدیا ټاون پیخه کې ککړ خلک بلکې د ملک په هر سیمه کې ترهګري کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د نام نه پیښو د مخنیوي په کار کې ناکامه واقع شوی دی. بلخوا ډی پی ای خبري ایجنس له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو سازمان د مرستو پلان ته کتنه کړی دا تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د سینټ د بارنو چارو کمیټه په اورېدنه کې د کورنو وسلوالو شبکو خلاف د ګامونو په وړاندې د حکومت نا اهلی او غیر سنجیده رویه نړۍ ته څرګنده شوه. د سینټ کمیټه ته د خطاب په وخت د بارنو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری له خبرو ښکاره شوه چې د پاکستان پر خاوره په ترهګري کې د هند مبینه لاس لرلو په حق له چې کوم دستاویز ملګرو ملتونو او امریکا ته ورکړل شوي وو بېکاره او بې ګټې وو. د رسپانی په خبره نوموړي په لا تعلقه سره څرګنده کړه چې فلاح انسانیت فاونډیشن چې د جماعت الدعوه تنظیم یو مشهوره خیریه اداره بلل کیږي نه خو تر کوم بندیز لاندې ده او نه هم حکومت سره نه کوي. اعزاز چودھری یوازې دا ویل چې جماعت الدعوه تنظیم چې د خپلو فعالیتونو لپاره ښه نوم نه لري یوازې تر مشاهده لاندې ده او پر فعالیتونو کوم قسمه پابندي نشته. رسپانه لیکي روان حالات ښایي چې د وسلوال ګواښ په وړاندې ذمهوارو ته په کتو سره د ریاست ناکامي خپله د یو فردي جرم په معنا دي. رسپانه زیاتوي ریاست د دې پیژندنه هم نه کول غواړي چې په هیواد کې دننه د ترهګري د خورېدلو مسله موجوده ده بلکې ټول الزام په یو دښمن ریاست ورچوي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د دغو شان پالیسیانو مخه ونیول شي ګنې پاکستان به د خپلو ساتل شوو مارانو لخوا خوړل کیږي. بلخوا د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د ناسرګندو سفارتي سرچینو د خولې وای چې د یو خفیه رپورټ له مخې نیټو د ائتلاف د غړو هیوادونو تر منظورې پس افغان ځواکونو ته د مرستې ورکولو لپاره تیار ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه رپورټ د وزیرانو د کچې او ویکیدونکو هونډې لپاره تیار کړل شوی دی. اجازه ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد وای په دغه دستاویز کې نیټو منظوري ورکړې چې د نورو خبرو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو امکان هم موجود دی. له دې ګام سره د هغو وسلوالو بریدونو مخه نیول کېدی شي چې په وړاندې یې ځایي انتظامیه پوره تیاری نه لري. د دې سربېره د نیټو تربیت ورکوونکي به هم د افغانستان په شخړه ځپلو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د رپورټ له مخې په بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسی کې به هیواد ته د ائتلافي هوایي بریدونو تر حده مرسته حاصلوي. د افغانستان لپاره د نیټو د ملاتړ او تربیت اوسني مشن کې 14,000 پوځیان شامل دي. په دې کې جنگي فعالیت یوازې د ځان دفاع پورې محدود دی.
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د شریعت قانون عملی کولو لپاره خپل کمپاین یو ځل بیا پیل کړی او ویلي دي چې دغه لپاره به احتجاج لاره هم خپلوي. په دغه اړه د ډوچی ویلې د یو رپورټ مهم ټکی شاهین بنیرې اوروي.
ډوچی ویلې لیکي چې د لال مسجد د مولاد اعلان نه وروسته پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. مولا عزیز ډوچی ویلې ته ویلي هغه د خپلو پلویانو نه غواړي چې بهر ته راوځي او د شریعت غوښتنه وکړي. چارواکي بیا وایي چې د داسې کوم احتجاجي غونډې اجازه به ورنکړي. خبریال کمال صدیقی وایي چې د مولا عزیز د شریعت د عملی کولو د تحریک نه څه خطر نشته. بیا هم باید حکومت دا معامله په سنجیدګۍ سره واخلي. نوموړی زیاتوي مولا عزیز په دې خبرو ځان په خبرونو کې ژوندي ساتل غواړي او له دغې لارې خپلې ځینې ذاتي ګټې ترلاسه کول غواړي. پاکستان کې د حقونو فعالین او د مدني ټولنې استازي د ډېر وخت نه له حکومت غوښتنه کوي چې د مولا عزیز د مدرسې پر ضد ګام واخلي او زده کوونکي د نفرت خورولو نه منع کړي. روان کال د حقونو یو دفاع کوونکی جبران ناصر د مولا عزیز د مدرسې پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهره هم کړې وې. کارپوهان وایي د عبدالعزیز غوندې طالب پلو مولانو خپلو هلو ځلو لا ځکه دوام ورکړی دی چې حکومت یې پر ضد څه کاروایي نه کوي. د مدني ټولنې یو غړي شان تاثیر ډوچویلې ته ویلي چې تیر کال په پېښور کې په یو سکول د وسلوالو برید باید د واکمنو سترګې پرانستې وي خو تر اوسه حکومت په دغه برید کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ هم نه دي کړی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه
پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشن
د افغانستان د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا یادې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. بل لوري ته د یاد ولایت مسؤلین وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازیخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډېر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او دا حالت به پای ته ورسوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي. بدوری ته په وازیخوا ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مقصد مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بیخي نه لرو. درې مشکل دی موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا زور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو غزل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفر هم زخمیان دي چې د دښمن د غوره نور ډبل راشي هم د موځواکونو ورسره جنګېدلی شوی.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم، مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
دیادوانی ورده، پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اوریدو. اوس مو اوریدونکو وخت شوه چې د باختر ستوري خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د هری رود مجلې په سلورم غنه چې فیسبوک ته ځانګړي شوی ریپورت ولرو، بیا بل یو تنزیه شاعر اغاجان خوېزیوال سره لندشان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د باران کلمې په شاعرانه اړخ سو تن شاعران دروغږو. ریپورت درازو. هری رود محلنی مجله چې محمد نعیم افغانی له هرات ولایت نه خبروي، سلورم غنی ټولنیز رسنی فیسبوک ته ځانګړي کړي چې د فیسبوک د کارولو په اړه یې د مشهور لیکوالو لیکنې پکې خبرې کړې دي. دغه مجله په ننګرهار کې هم د فیسبوک مینوالو او لیکوالو لاسونو ته ورغلې ده. دا چې دغه ځانګړي مجله به د فیسبوک د استعمال لپاره څومره ګټوره وي، په دې اړه مو څو تنه ځوان لیکوال چې فیسبوک کاروي په یو رپورټ کې پوښتلي دي. ځوان شاعر زیرک پیم چې مجله په دقت سره لوستي د فیسبوک په اړه ځانګړي شوی هری رود مجله په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
هری رود په دغه ګڼه کې چې فیسبوک ته ځانګړي شوی دا یو غوښنه برخه د فیسبوک د کارونې او هغه اړخونه چې هغه تر اوسه په فیسبوک کې ډېر خلک قرباني نه پیږي، یعنی په تخنیکي اړخ باندې بحث شوی دی. مجلې په دغه محتوا کې په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي، او بله برخه چې دا هغه په فیسبوک کې د فکر انتقال دی چې په دې باندې مختلف مقالې راغلي هم په منفي اړخ او هم په مثبت اړخ. مثبت اړخ دا دی چې خلک خپل شعر لیکنی هغه ټولنې ته مثبت اقدامات چې کار کوي هغه په فیسبوک کې شریکوي چې پاغې باندې لیکنی شوی، او بله برخه مستعار آی ډی ګانې دي یا نور نمونه دي چې پاغې باندې کیږي چې هغه ممکن د ټولنې دپاره هم ګواښ وي، د خلکو دپاره هم، د شخصیتونو د فکري وژنې په خاطر باندې هم ګواښ وي. دا ټولې لیکنې دي کې راټولې شوي او ډېره ښه ګڼه برابره شوه.
ځوان شاعر عبدالله هوډ وایي چې په هری رود مجله کې ورته هغه برخه ډېره په زړه پورې وه چې د یو شمېر فیسبوک والو نظرونه یې پکې راخیستي وو.
د هری رود مجله چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده د ښو لیکوالانو لیکنې یې پکې راخیستې دي. ما اول وستله خو ماته یې جالبه نظر پوښتنې وه چې فیسبوک والو نظرونه یې راخیستي وو چې فیسبوک د څه لپاره کاروي. په دې وپوهېدم چې دغه مشهور فیسبوک والو مشهور لیکوالان چې څه ډول استفاده فیسبوک نه کوي. ډېره جالبه وه، ډېر خوند یې راکړ. نورو په ټوله کې مجله ډېره ښه وه او نوې وه، ځکه یو څه ته ځانګړې شوې.
مولای اکرام چې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا د فیسبوک پر مټ د ژوند خیریه ټولنه پر مخ وړي وایي چې که د فیسبوک لپاره یوه ځانګړې مجله وچلول شي او د فیسبوک د تخنیکونو په اړه پکې لیکنې خپرې شي هم به یې د فیسبوک په اړه علم خپور کړی وي او هم به یې ښه بازار موندلی وي.
د هری رود دا ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده زه دا یو نیک اقدام ګڼم. د دې تر څنګ که چېرته په متواتر ډول باندې فیسبوک ته دغه ډول کار شروع شي، یو ځانګړې مجله ورته شروع شي او د فیسبوک په تخنیکونو باندې لیکل وشي، له یو طرفه به زموږ هغه ځوانان چې نوي فیسبوک ته راځي، نوي د سوشل میډیا نه استفاده کوي او نه پوهېږي، نو د دغه مجلې یا کتاب د لارې نه به دوی لاسرسی لري او هغه تخنیکونو باندې به بلدیږي چې دوی ترې تر دې دمه له استفاده نه ده کړې. له بل پلوه به فکر کوم دغسې یو مجله به ښه بازار هم ولري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد هم وایي چې که د فیسبوک لپاره ځانګړې مجله راوویستل شي اغیز به یې زیات وي.
ورستیو کې د فیسبوک مینوال په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، نو دا چې د فیسبوک نوم په سمه توګه باندې استفاده کړي، په فیسبوک کې ډیر ښه لیکنې نشریږي، ډیر ښه استادان مشران او د نظر خاوندان پکې خپل لیکنې ځای په ځای کوي. زه اوس دغه هری رود مجله چې پلاس کې لرم په دې کې د ډیرو لویو استادانو او ډیرو د نظر د خاوندانو او ډیرو لویو اشخاصو ښه لیکنې کې دغه لیکنې کې د مجلې په شکل باندې بازار ته ارزشي
د هری رود د محلنې مجلې دغه ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوی په منځنۍ قطعه کې 109 مخونه لري او د فیسبوک د کارونې په اړه پکې د مشهورو لیکوالو 38 مقالې او د لسګونو ځوانو او مشهورو لیکوالو نظرونه راټول شوي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، اغا جان خوځیوال چې د گوشتي په ارخي بازار کې د نانبئی دکان لري او د گوشتي فرهنګي او ادبي ټولنې مشري کوي، خپل تنزیه شاعر دی. له د سره مو یوې لنډې شان مرکې ته را بولم.
خوځیوال صاحب، دا راته ووایه چې د طنز مزه شاعرۍ ته څنګه راووتي؟
مننه وید صاحب، د طنز شاعري خو زه کومه، خو زه اصل کې دې له رنګ د طنز ورکومه، کنه زما غونډه شاعري د حقیقت ده او دا غسانتی د خلکو په ذهنونو کې، یعنی د خلکو زړه ته لویږي.
دا خو به بیا موږ د خپل شعرونه وای، خو اول دې ته راځو چې تاسو تعلیم څومره کړی دی؟
تعلیم مې د نهم جماعت پورې کړی دی.
او چرته دې تعلیم کړی؟
تعلیم مې په مونډا کیم کې کړی، په پاکستان کې، په هغه بدو ورځو کې چې کوم وخت کې موږ مهاجر وو.
او شاعرۍ ته کله راوتی؟
شاعرۍ سره مې د کوټوالي نه شوق دی. زه تقریبا 10 کالو مچ ما د شعر په لیکلو باندې شروع کړې ده. شاعر ځانته نه شم ویلی، ځکه چې شاعر ډېره غټه مرتبه لري. شوقي د شعر، شعر لیکم یو نیم، د شاعران مې خوښېږي، هغوی سره کښېنم. خپله ټولنه لرم په گوشتي ولسوالۍ کې، د فرهنګي ټولنې مسؤول یم.
نو دغه ټولنه چې تاسو جوړه کړې ده، داسې کله په میاشت کې، دوه میاشتو کې راټولېږئ، مشاعرې کوئ؟
د گوشتی ولسوالی خلق ډیر زیات غریب دي څوک په ملي اردو کې دي څوک خوران دریړو بس ګرځي خو په واړه اختر کې سلورم سیرمان موږ مشاعره وکړه زموږ انډیوالان موږ سره د لوی اختر په دویم ورځ موږ مشاعره کړې ده په گوشتی ولسوالی کې نو سپینګیری مشران او خپل ځوانان دا ټول راټولېږو دغه یو مشاعره جوړو په کال کې دوه یا درې مشاعرې خامخا موږ په گوشته کې جوړو او هڅه هم دا ده چې موږ خپل دې پروګرام ته دوام ورکړو
نو تاسو به په دې خپل ټولنه کې داسې څومره شاعران راټول کړی وي
عابد صاحب زمنګ کله ته ویم زمنګ په دې ولس باندې ډېر زیات دردونه تیر شوي دي که زه ویم چې هر یو کس شاعر دی خو غلطه به نه وي خو بیا هم زمنګ په دې صرف په دې خپلې گوشتي ولسوالۍ کې تقریبا د پنځوسو شپېتو پورې شاعران شته
تاسو چې د لسو کلونو په عمر ویو شاعري هم شروع کړې ده وسوم چې تقریبا عمر فکر کوم چې د سلوی وختونه خو وخته دي سمره شاعری بم کړی بیا دغه خپل شاعری مو چاپ کړی کنه
چاپ مینه دی کړی خو کوشش می دی چې یو بیننګ لیډر په نامه باندې یو کتاب زما بازار ته راوځي اوس نو لپاره جوړی کړی او شیرنم بی حساب ویلی شمار یا تنه دی سمره بمنګ لیکلی سمره بمنګ ویلی
خو اوس د مشال رادیو اوریدونکو ته د خپلو مزاحیه یا تنزیه شیرونو چې تاسو وایي چې د کی ژور پیغامونه هم تاسو وړاندې کړی دي هم دغه یو شیر واوروي خو خدي ده
زما د ستر په نظر باندې نن دوی د کمزورې کړې دي خو ایست رحمان بابا یو شیر او مې ډېر خوښو هغه مې لیک په دې بل مخ راړولې دي حبیب صاحب
مهرباني
چیرته ستا راته ګو چیرته ما سره ما خام چیرته زما خلو چیرته ستا د شونډو جام
وا
شونډي غونډی منډی را لیار په خوله کې را کړی او چیرته زه فقیر او چیرته دومره غټی نام نه پوهېږم چې څنګه په زړګي کې رحم راغی چیرته قبرجن او چیرته دومره په ماپام نو خو راغه جانه دا د الله په نصیب کړي چیرته ستا غاښونه او چیرته دا پسته بادام
ډېر اله ډېر ښه دلته مخکې مدیر صاحب اشاره وکړله چې د تبنګ په نوم یې څه شی یاد کړو مهرباني وکړئ دغه نه هم ووایئ
که د افغان مخ په کفن وستا په څو قصور ووري بل په تن وستا په څو ته په خپل زوی تعلیمونه کړې لندن کې د افغان زوی کې خیرن وستا په څو ته په خپل بار ملکونو کې ګرځېږي د یتیم کزل کدن وستا په څو او زه هغه جان کباب په سر تورخام کې ګرځم که په سر زما لګن وستا په څو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو باران داسې یو کلمه ده چې د پښتو فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا او معاصره شاعرۍ کې هم ورته شاعران تم شوي او د خپلې رومانی شاعرۍ ځمکه پې خړوبه کړې ده د باران په اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه ریپورت کې درغږولې دي باران که یو لور ته د زمکی آبادی ګڼل کیږي نو بل لور ته چاپریال خپلې کوي للمی خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکې راټوکوي همدارنګه پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزل پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یو ټولګه هم خپره کړي وایي چې باراني موسم شاعرانو ته فکری کیف وربخي
ډېر موده دغه سیمه وچکالۍ سفرې ده په ځانګړي توګه ننګرهار نو شاعرانو ډېر هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاري مثلا لکه زما یو ټولګه د باران شپې په نامه ده شپه د باران دی او تنهایم خوب به څنګه راشي چې ته به ما زه به لتایم خوب به څنګه راشي باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله په ځانګړي توګه موږ تا شاعرانو ته شاعرانه موسم وایي چې کله باران راڅاڅي نري نري ساس کې په دغه وخت کې موږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه یا باران چې ودرېږي سړی راوځي دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي. بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی.
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطر نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي.
کله چې د شپې له خوا باران ورېږي هغه کم زول چې کوي هغه ورخ چې د باران وي هغه کې یو ډول خوند وي یو ډول موسیقیت پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم زه ورته انتظار کوم زه دغه شپه باندې یعنی تر ډېره پورې ویښ پاتې کیږم. خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه شي حالات کې موږ یو شعر لیکلی.
عزت الله ځواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او ښکلایي زړښت یې تمکیږي.
زما خپله باران ډېر خوښیږي. باران زموږ په فولکلور کې ډېر ډېر یاد شوی دی. په لنډیو کې یاد شوی په متلونو کې یاد شوی دی. باران د ځمکې آبادی ده. شیرین یار زه په تا آباد یم. او خپله باران کې چې داسې یو برنډه غوندې یا جونګړی یو هغې کې سړی ناست دی او دا د باران ټک ټک اوري دا ډېره مزه کوي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوښکو له سسېدو سره تشبیه کوي خو ګڼ شمېر یې بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي.
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی او که په شعر کې د کافي یا ردیف په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز د بریښي او همغږي هم پرېمانه دي. او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه ښه خوږې خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي.
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړی او شېبې پرې شاعرانه کړي دي. ته چې له ما درومې دا د اوښکو باران ګوره روح د سفر کله وي په دا ګڼه شېبه کې. او یا دا چې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي نوم د تک په خولې وانخلي باران راغی. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشال ریڈیو دا عشق نام مرادا تاس پغام مسلکم عشق نام مرادا تاس پغام مسلکم عالم زیستو روزگار کا دل خونے جگر ہم عشق نام مرادا کاس پغام سرکھم فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھل عشق نام مرادا تاس پغام سرکم شاک کسب او کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کرم عشق نام رہا